دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن واکسین کمپاین پیلیدونکی دی. په دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول هیواد کې عملي کیږي. د تطبیق پر لارو چارو یې د همدې برخې له یو مسؤل سره هم خبرې کوو. نجونې زده کوونکې له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي.
زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب دې بیرته موږ ته خلاص کړي.
د پوهنې فعالانو په همدې هدف یو کمپاین هم پیل کړی.
په ولایتونو کې، په ښارونو کې، په ولسوالۍ کې، په کلو کې غوښتنه کوو چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
مسکو راتلونکي چهارشنبه د افغانستان په اړه د غونډې کوربه دی. دویمه نیمایي کې درته په همدې تړاو اونیز بحث لرو چې په ژوندۍ بڼه به درته وړاندې شي. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو. مخکې تر دې چې راپورونه ته راستانه شو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. مجیب الرحمن حبیبزی در اوروي.
د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړي. طالبان د پلچرخي زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. په پولند کې د هغو کډوالو په ملاتړ مظاهره وشوه چې له بیلاروس څخه د هیواد ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستان نه د امریکایي وګړو او له خطر سره د مخامخ افغانانو په وتلو کې مرسته کړې ده. د اګست میاشتې په دوهمه نیمایي کې وروسته له دې چې طالبانو کابل ونیوه، د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې لسګو نظر کسان قطر ته ولېږدول شول. قطر ته د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه کتل کیږي. د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د پریوتو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. د سیمې یو قومي مشر سیال خان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیره شپه د سپینغر ولسوالۍ په ګردي سیمه کې د یوې کوټې د چت د نړېدو له کبله شوې چې د دغه کورنۍ 15 غړي پکې د دوو مېرمنو په ګډون مړه شوي دي. نوموړی وایي چې پیښه د خونې د چت د زوړوالي له امله رامسته شویده. طالبان د پلچرخي زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. فرانس فریس خبری آژانس د زندانونو د ساتنې د چارو د مسؤل مولوي عبدالله حقیق له قوله خبر ورکوي چې وایي د پلچرخي زندان د ساتنې لپاره یو شمیر ساتونکو ته روزنه هم ورکړل شوې او ډېر ژر به د زندان چارې سنبال کړي.
انشاءالله تاسو ته په درسونو او په تعلیمي وخت کې درته ښودل شوي چې یو مجرم سره څنګه برخورد کول پکار دي، داسې برخورد چې هغه هم تکلیف نه شي او تاسو هم تینه تکلیف نه شي یا زیات او ضرر درته ونه رسي، ځکه هغه مجرم وي.
د طالبانو د زندانونو د ساتنې د چارو دغه مسؤل ونه ویل چې کله به د پلچرخي زندان بیا پرانستل کیږي، خو زیاته کړه چې دوی کولی شي په دې محبس او د کابل په نورو محبسونو کې له 6000 تر 8000 پورې بندیان وساتي. د کابل په پلچرخي زندان کې د پخوانی حکومت په دوره کې د طالبانو په ګډون زرګونه تنه بندیان ساتل کېدل چې کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره ټول دا بندیان راووتل. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسی ته ورسید. نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې له خپلو د متحدانو او شریکانو سره چې د روسیې له تیری سره مخامخ دي خپل ملاتړ څرګند کړي. له 2014 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو دفاع وزیر ګرجستان ته ځي. آستین به وروسته اوکراین او رومانیا ته هم ولاړ شي او اکتوبر په 28 او 29 به په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د دفاع وزارت یو اړوند رسنۍ د پینټاګون د یو چارواکي له قوله ویلي دي چې متحده ایالات به هغو ایوادونو ته چې د روسیې د یرغل په لومړۍ کرښه کې پراته دي د ملي حاکمیت د ملاتړ ډاډ ورکړي. ګرجستان اوس مهال د ناتو د شریک موقف لري خو هڅه کوي په دې تړون کې غړیتوب ترلاسه کړي. سلګونو کسانو پرون یک شنبه د پولنډ په پلازمینه وارساو لوی ښار کراکوف کې د هغو کډوالو په ملاتړ مظاهره وکړه چې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د وتلو په هدف د بلاروس له خاورې د هیواد ته ننوځي. معترضان په پلازمینه وارسا کې د ولسي جرګې مخې ته راټول شول او شعارونه یې ورکول چې په سرحد کې د کډوالو شکنجه بنده کړي. دوی له پولنډ څخه د دې کډوالو د ایستلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کوله. دا مظاهره وروسته له هغه کېږي چې د پولنډ حکومت د هیواد ته د کډوالو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی او سخت اقدامات یې وځ کړی دي. جرمني چارواکو هم شکایت کړی چې له بلاروس او پولند څخه د کډوالو له یوې لویې څپې سره مخامخ دی. اکثرا دا کډوال له عراق، سوریه، یمن او ایران څخه بلاروس او له هغه ځایه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوځي. او دا چې راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یو استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. د قزاقستان د جمهوري ریاست د رسنیو څانګې دا خبر پرون د اکتوبر په 18 وروسته له هغه خپور کړ چې د تاس خبري اجانس د راپور له مخې د نړیوال همکاري په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ایرجان کاسی خان کابل ته سفر وکړ. د خبر له مخې د قزاقستان پلاوی د دې سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د لومړی ځل دی چې د قزاقستان د حکومت یو پلاوی افغانستان ته سفر کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. هلته ادرس دی ازادي راډیو .com. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزلن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلېږي. د دې واکسین خبر د روغتیا نړیوال سازمان نن ورکړی دی او ویلي دي چې ترڅ کې به یې نږدې 3.5 میلیونه هغه ماشومان هم واکسین شي چې پخوا ترې بې برخې وو. د خوخی له دې خبر سره هممهاله بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف اندېښنه ښودلې چې د همدې کال تر پایه به په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر هم زیات شي. تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګزړن ضد واکسینو د کمپاین له پایل ملاتړ کړی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي راتلونکي میاشت یعنی د نومبر په 8 نیټه به د واکسینو د ورکړې دا بهیر پیل شي. دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګزړن ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیرو کلونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله ترې محروم وو. د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکنی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګزړن ضد واکسینو د ورکړې مخه نیولې، خو هغه مهال طالبانو دا تورونه رد کړي وو. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د دې واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15 په یوه ورځ 5 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی دا بنګلاو دا د ګزړن ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهم ګام بولي او وایي د ګزړن د مخنیوي کمپاین باید لومړیتوب وي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي د ګزړن ضد واکسینو دویم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو د اخته ماشومانو شمیر 500 ته رسیده، خو سږ کال یوازې د یوې بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. کله به خو په ماشومانو کې د ګزړن ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین یو ښه خبر شمیرل کیږي، خو یو بل خطر لا پر خپل ځای دی چې د افغان ماشومانو راتلونکي ګواښي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې د 2020 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول درملنه به یې ستونزمن وي. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد یادوي او زیاتوي ناامني په خپل ځای، خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیایي مرستې د پام وړ کمې شوې دي. همدا اوس په ډېر شمېر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسولي او دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د هڅه ژر مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت دامي روغتیا وزارت معین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې وه چې روغتیایي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړایي پر هغو بنسټونو اچولې وه چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو خیریه سازمانونو په روغتیایي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې په رارسېدو سره به یې تر ډېره حالت بیرته عادي شي.
و موریدل چې له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلېږي. د عامې روغتیا چارواکو هم ویلي چې دوی دغه کمپاین ته په چمتووالي بوخت دي. د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګل خان ایوب دا مهال سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي ستاسو له چمتووالي پیل کړو. د نومبر په اتمه دغه کمپاین پیلېږي او ویل کېږي چې په دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول افغانستان کې عملي کېږي. آیا همداسې دا امکانات هم دومره ورته برابر شوي؟
بلې ساتنې صاحب، تاسو ته او تاسو د لارې د ازادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ټول اورېدونکي او تاسو روغ جوړ شي او د صحت مو کې اوسي. بلې صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، موږ اوس مهال خو د الله په فضل د افغانستان اسلامي امارت په ټول افغانستان کې واکمنه، نو زمونږ تمه هم همدغه ده چې په تیرو کمپاینونو کې لکه مونږ نشو کولای چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو، ځکه چې په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله په هر کمپاین کې مونږ نږدې 10 میلیونه ماشومان پلانول، خو له بده مرغه نږدې 4 میلیونه ماشومان د واکسین له نعمت نه بې برخې پاتې کېدل. اوس مهال چې د اسلامي امارات پر اترو سره په ټول هیواد کې سراسري 16 راغلي ده، امنیت راغلی دی، نو مونږ په دې ډاډه یو چې په دغه کمپاین کې به مونږ هغو ماشومانو ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه بې برخې وو د واکسین څاڅکي ورسوو. نو تمه خو مو همداسې ده، او د بلې خوانه د اسلامي امارات مقاماتو هم د دې کمپاین ملاتړ کړی دی او په خپلو لکه مکتوبونو کې او رسمي ادارو د لارې نه مونږ ټولو ولایاتو ته د عامې روغتیا د وزارت د مقاماتو هغه لارښوونې رسولې دي. نو مونږ تمه هم داسې ده چې انشاءالله په دې کمپاین کې به مونږ د پخوا په پرتله یو ډېر ښه د پوښښ کچه ولرو چې دا به مونږ سره مرسته وکړي.
بله ډاکټر صاحب، کله کې د تطبیق پر لارو چارو تم شي، څه ډول به تطبیقیږي؟ کور په کور او کنا جماعتونو کې به هم کیږي او د څو ورځو لپاره به وي دا کمپاین؟
دا کمپاین لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، دا به نومبر په ټول هیواد کې رسمن پیل شي. دا کمپاین به د کور په کور وي او 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه ښکته دی، نو مونږ به په دغه کمپاین کې دوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو.
15 ورځنی دی او که 3 ورځنی ډاکټر صاحب؟
دا 4 ورځې کمپاین دی، سراسري کمپاین دی، او د 2 شنبې ورځې نه به انشاءالله پیلېږي او تر 5 شنبې ورځې پورې به دوام کوي. نو سراسري کمپاین دی او تمه ده چې مونږ به پکې 10 میلیونه د 15 کالو ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو.
بله ډاکټر صاحب، پر امنیت سربیره یوه ننګونه چې د واکسین په وړاندې پراته ده، هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې یا په لرو پرتو ولایتونو کې د ژمي پر مهال د کمپاین تطبیق دی. که څه هم له هوا سړه نه ده، ژمی نه دی، اما بیا هم د ولسوالیو لر پروتوالی یا پیچلې لارې یا وننګونه یادیږي، تاسو په دې برخه کې څه ارزونه کړې؟ آیا کوم داسې خنډ شته چې هغه به د دې واکسین په وړاندې موجود وي او کنه هر څه حل دي؟
زمنګ خو تم دا چې ان شاء الله دغه اوس مهال چې کوم کمپاین کې دغه یا د اقلیم د نظر یا ډیر مناسب وخت دی، ځکه هوا ډیره سړه نه ده، تر اوسه پورې اورښتونه نه دي پیل شوي، لارې نه دي بندې شوي، او زمونږ رضاکاران به وکولی شي، ځکه چې موږ پروګرام په داسې دی چې رضاکاران او نور د کمپین کوم اړوند کوم پرسونل چې ضروري دی هغه د حوالتي باندې ورسېږي، دا موږ کله باندې نیول کیږي، هغه موږ چې هوټل دی یا داسې د پوغروندو کې بعضی زموږ کورنۍ دي چې هغه هڅه استوګه دي، نو هغه داینه ورته راځاره او هغه دلاره موږ دا کمپاین تطبیقو.
بل دا څه به خیلاند پښتنه ورسره کې چې وخت هم کم ده، مالی ملاتړ برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان څه درته ویلي؟ ځکه دا رضاکاران هم څومره معلومات چې موږ لرو د ورځې تقریبا یو څه پیسې ورکوي، تاسو په ټولو ولایتونو کې به لسګونه زره واکسیناتوران وي، دغه ته پیسې څوک ورکوي؟ بودیجه استه؟
بله، په دې اکله باندې لکه نړیوالې روغتیایي ادارې او سټیکس ادارې زمونږ سره لکه د ملاتړ په برخه کې دوی ټټر وهلی دی، او د مخه دوی لکه دغه مالی ملاتړ چې د دې پروګرام دپاره ضروری او لازمی دی هغوی ورته بودیجه ځانګړې کړې، له دې اړخه مونږ سره اندېښنه نشته دی، او انشاءالله تمام دی چې په دې کمپاین کې به مونږ خپل هغه موخې ته چې د لسو کالو نه تر لسو میلیونه ماشومانو دي هغو ته واکسین تاسو ورسوو.
کور مو ودان. ډیره مننه ډاکټر صاحب. د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګل خان ایوب چې د پولیو واکسین په پیلیدونکو کمپاین له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو را سره اوسه وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث هم لرو، هغه په دې راڅرخي چې روسیا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. په دې بحث کې له میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې روسیا کوم موخې په افغانستان کې تعقیبوي. خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
قزاقستان له افغانستان سره د 15000 ټنه اوړو د مرستې ژمنه کړې ده. د طالبانو حکومت د چارو ادارې په ټویټر باندې لیکلي د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره د لیدو په محل د ګڼو سیاسي او دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 15000 ټنه اوړو مرسته وکړي. بلوټا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې قزاقستان چارواکي د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې هم پراتونکو کې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او اقتصادي مرستو ژمنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای په افغانستان کې څه باندې 60% صنایع د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې رئیس توکل احمد یار ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د صنعت بازار د سقوط په حال کې دی، او ډیری هغه فابریکې چې په دې برخه کې فعال وي د تړل کېدو په حال کې دي. نوموړی زیاتوي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د پانګې د جذب د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د اسانتیاو برابرولو او خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې پرمختګ وشو، خو د نوي نظام پر اتلو سره سوداګر او صنعتکاران له جدي ستونزو سره مخ دي. د ښاغلي احمد یار خبره په بانکونو کې د سوداګرو د پیسو بندیدل د سوداګریزو توکو د رانیولو لپاره صادرونکو هیوادونو ته د پیسو د حوالې بندیدل او د اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان په بازارونو کې د توکو د پلور راکمېدل هغه درې عوامل دي چې د افغانستان صنعت یې د سقوط له ګواښ سره مخ کړی دی. د طالبانو حکومت د مطبوعاتو د ټیم غړی بلال کریمی که څه هم چې د صنعتي شرکتونو د ستونزې ډیره برخه د کورونا وایروس د خپرېدو له امله بولي، خو له آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې ستونزې حل کړي. او د کابل په سرای شاهزاده کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 102 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 140 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 45 پوله، د اماراتو یو درهم 30 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي روپۍ 1200 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د ګرجستان د ملاتړ په خاطر د دغه هیواد پلازمینې تبلیسي ته رسیدلی دی. لوید آستن به د اکتوبر په 1 د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ګډون مخکې له رومانیا او اوکراین نه هم لیدنه وکړي. همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړې ده. مهال سټوډیو کې دی حبیبزی صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د تورې بحیرې د غاړې هیوادونو ته په سفر نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته رسیدلی دی. ښاغلی آستن به ګرجستان ته په خپل دغه سفر کې په ګرجستان او د تورې بحیرې د سیمو په هیوادونو کې د روسیې د تجاوز په وړاندې غبرګون ښکاره کړي. په پام کې ده د اکتوبر په 1 او 2 به په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون مخکې لوید آستن له اوکراین او رومانیا هم لیدنه وکړي. ګرجستان له کلونو را په دې خوا په هڅه کې دی چې د ناټو د تړون غړیتوب ترلاسه کړي. مسکو هڅه کوي چې په ناټو کې د ګرجستان د غړیتوب په وړاندې خنډ وګرځي. تر دې مخکې د ګرجستان د ناټو تړون د غړو هیوادونو او امریکا ترمنځ ګډ پوځي تمرینات هم په دغه هیواد کې ترسره شوي چې په ګرجستان کې د روسیې د یرغل په وړاندې له دغه هیواد څخه د امریکا ملاتړ ښکارندویانه کوي. د ګرجستان او روسیې ترمنځ په 2008 میلادي کال کې یوه لنډه جګړه هم ترسره شوه. روسي ځواکونه د ګرجستان په جنوبي اوستیا او په ابخازیا سیمو کې ډیره شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت په یوه ویبپاڼه کې راغلي چې تور سمندرګي غاړې ته د پراته هیوادونو په خاوره باندې د روسیې د یرغل په وړاندې د امریکا موقف واضح دی چې د دغو هیوادونو پر ملي حاکمیت د ټینګار تر څنګ لاغوی ملاتړ کوي.
ډیره مننه. کور مودان اوریدونکو، وام اوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د ګرجستان د ملاتړ په خاطر د دغه هیواد پلازمینې تبلیسي ته رسیدلی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو لټړل کېدو یو میاشت او طالبان لا هم په دې ټینګار لري چې دوی لښبغم ټولګي پورته د نجونو د خوندزیو د بیا پرانیستلو لپاره د طرز عمل په جوړولو بوخت دي. خو د کوونکې بیا له طالبانو غواړي چې نور د خوندزیو دروازې ورته پرانیزي. صفی الله سانګزای او د موضوع تفصیل.
د نجونو او فعالانو له مکررو سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم لښبغم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې پاتې. ډېر ورځې یا پوره یوه میاشت وشوه چې د طالبانو د پرېکړې په اساس لښبغم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. د اروزګان د نجونو د یوازینۍ لیسې یوې زده کوونکې آزادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به یې څه کېږي.
ډېر بد احساس لرم. خپل د هندې په اړه، زموږ د ولایت د هندې په اړه، زموږ د هېواد د هندې په اړه، ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټر سم زموږ د درس ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو دپاره متخصصه ډاکټره نه وه. ډېر اندېښنې لرم، اریان لرم چې خدای به نور سره سره شوي نه.
لکندوز او بلخ بیا ځینې تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر 12 ټولګي بیرته پرانیستل شوي. له دې سره سره که څه هم دم ګړی له شپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محرومو نجونو کره شمېر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3 میلیونه ولکه افغان ماشومانو په ډله کې 80% نجونې وې. په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیا پرانیزي. د قلملار بنسټ لخوا د یو پیل شوي کمپاین غړي زرلخت په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
د نن نه یوه میاشت مخکې په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو لپاره، البته د شپږم تر 12 صنف پورې، په یو نامعلومه دلیل لپاره بند شو. زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي، تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی، او دا حق موږ باید هیڅکله قرباني د خپل معاملات سیاسي ونه کړو.
په کور دننه هڅو سربېره په بهر کې ګڼو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. یوه هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی کړي چې له دوو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولې. ملالی پرون په خپل ټوټر لیکلی چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملالی یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي. طالبانو له اول سره د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. هغه مسله چې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیگا بیا ازادي راوړه وکړه.
د ښځو د تعلیم موضوع انشاءالله د اسلامي مرد تر بررسۍ لاندې ده. هغه برخه چې د شپږم سیم تر پورته ښځې وي د هغه طرزالعمل او د هغو په لایحه باندې چې دوی به څرنګه تعلیم ته ځي په کومه نوعیت باندې د باندې کار انشاءالله کېږي.
د لویدیځو هیوادونو اکثرو مشرانو په څو وروستیو کنفرانسونو کې دا په ډاګه کړي چې د طالبانو د پیژندنې لپاره بیړه نه لري، خو دې ډلې ته پکار ده چې که غواړي په رسمیت وپیژندل شي نو څو نورو مهمو شرایطو تر څنګ دا یقیني کړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکوي او د تعلیم او کار مخه نه نیسي.
و هم اوریدل چې نجونې زده کوونکې له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي. په همدې حال کې د پوهنې فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی. یو له دې فعالانو متی الله ویسا دی چې د قلم لارې په نوم د یو بنسټ مشري هم کوي. له نوموړي سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په پیل کې د کمپاین د جزئیاتو په اړه پوښتلی.
نن دا د یوه میاشت پرسو بیا هم طالبانو د نجونو پر مخ په ولایتونو کې ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي چې موږ د همدې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې په ولایتونو کې، په ښارونو کې، په ولسوالۍ کې، په کلو کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو، ښوونکو، ځوانانو، د تعلیم د برخې لپالانو غوښتنه کوو چې د خپل یو شعار په ډول باندې خپله غوښتنه له دولته، له حکومته وکړي چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. چې تر اوسه پورې موږ سره په زرګونو کسانو په همدې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
پخوال رسنیو مو کمپاینونه وکړل او حضوري بحثونه مو هم درلودل. راتلونکي پلانونه مو څه دي؟
موږ دا د یوه میاشت انتظار وکړي دوهم قدم ته همدا پلان لرو چې که چیرې طالبان همدغسې لکه دا یوه میاشت ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ بند کړي دي همداسې بند پاتې سي، موږ پلان لرو چې لاریونونه وکړو، خپل غږ تر نړیوالې رسنیو ورسوو، تر نړیوالې ټولنې ورسوو او پرلت وکړو او خیمې ووو تر څو چې هر افغان نجلۍ ته له بدخشانه تر کندهاره، د نورستانه تر بامیانه د ښوونځي او د پوهنتون زمینه برابره نسي. موږ نښینو په زرګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو، ښوونکو، زده کوونکو، ځوانانو، د ټولو میرمنو را سره وعده کړې ده چې او موږ د کلملار له خوا ورسره وعده کړې ده چې په ګډه سره به همدا ژغ پورته کوو. په لومړي سال لومړي سر کې څو ورځې زموږ یوازې له دوی سره مشورې وې. له مشورې وروسته بیا په ټولنیزو رسنیو کې زموږ کمپاین دی چې تر اوسه پورې هم جریان لري. دوهم قدم به دریم قدم به موږ همداسې کوو چې لارینونه به کوو، خپل ږغ به تر نړیوالو رسوو، ږغیز پیغام به ورکوو تر څو چې یوه نجلۍ د خپل زده کړو له انساني، اسلامي، بشري اساسي حق څخه بې برخې پاتې نسي.
د طالبانو له چارواکو څه غواړي؟ هغوی مو چې همدغه شیبه غږاوري.
د نجونو تعلیم د ټولو خلکو لپاره سره کرښه ده، دا د دوی حق دی. زما هیله له طالبانو څخه همدا ده چې دوی نور ښوونځي د ماشومانو پر مخ، د نجونو پر مخ بند نه کړي او دوی خپل هغه نهایي فیصله اعلان کړي، ځکه یوه میاشت وسوه چې خلک ټول منتظر دي او دا د نجونو نور هم له زده کړو مایوسه کوي او دا د دوی لپاره بیا چې درسونه تکراروي له دوی سره بیا عدالتي ده زموږ هیلم دا ده چې زموږ یو د ښځې او نجونې چې د نفوس 50% برخه جوړوي دوی ته د زده کړو زمینه برابره سي، تر څو چې موږ په خپله ټولنه کې همداسې خوندې ولرو چې هغوی ډاکټران واوسي، انجینران واوسي، ښوونکي واوسي، د خلکو د ټولنې لپاره خدمت وکړي او دا وطن چې کلونه کلونه پکې جګړه سوې ده همدا بیرته په ګډه سره ودان کړو.
لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له مجیب الرحمن حبیب زیناورو.
د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړي. طالبان د پولي چرخي زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. په پولند کې د هغو کډوالو په ملاتړ مظاهره وشوه چې له بیلاروس څخه د هیواد ته رسیدلي دي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز بحث تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. مسکو د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دغه غونډې ته د طالبانو، امریکا، چین او پاکستان استازي هم وربلل شوي دي. طالبان وایي د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې د دوی په خبره د افغانستان استازیتوب وکړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره د دې غونډې هدف څه کیدای شي؟ د روسیا او طالبانو پخوانیو اړیکو ته په پام روسیا څومره کولای شي د طالبانو د ملاتړ په ډګر کې اغیزناک رول ولوبوي؟ روسیا په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه هم اندېښمنه ده او تازه ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې اطلاعات ښیي چې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 2000 داعش جنګیالي فعال دي او هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونو ته نفوذ وکړي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ او د سیاسي چارو بل کتونکي بشیر زرمست. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې ښه ورځ مو پیل کړی وي. اندر صاحب راځي بحث بل تاسو پیل کو. روسیا څه غواړي چې په افغانستان کې ترلاسه کړي؟ ځکه هلته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي. هلته تازه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي. څه غواړي روسیا؟
سلامونه ښاغلی لودین صاحب تاسو او تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته. کوري روسیا غواړي خپل منطقوي او جهاني عارفان چې لري دوی ته ځان وښي، خپلو رقیبانو ته چې موږ اوس هم یو قدرت یو قوت یو. نو دوی د پخوا په شان د پخوا مې هدف دغه دی چې کله د سولې خبرې د امریکا او د طالبانو تر منځ مخکې لدی چې اسلامي امارت واک ته ورسېږي د سولې خبرې درلودې. روسیې په دې وخت کې هم ځینې غونډې نیولې چې نړیوالو ته او امریکا ته وښي چې دوی د طالبانو منځ کې نفوذ لري. نو اوس چې بیا هماغه لوبه شروع کړې ده. روسان همیشه دو مخه سیاست کوي خو دلته بیا دو مخه سیاست مخته کړی ده. دوی له یوې خوا غواړي چې نړیوال ته وښي چې طالبانو منځ کې نفوذ لري او دوی هم واک لري، دوی هم یو قوت جهاني ده. چې زه باور لرم دا د دوی ناستې لکه پخوا چې نتیجه نه ورکړي بیا به هم نتیجه ونه کړي. او بل دوی غواړي چې د خپل دغه پخواني د شوروي اتحاد هیوادونه یعنې د مرکزي اسیا هیوادونه چې هغه تاجکستان او ترکمنستان او قرغستان او ازبکستان دي، دوی هم ودرېږي چې تعدید تاسو د تعدید لاندې د داعش رانږدې کېږي. په دې حساب دوی تاسو ولیدل چې پوتین پخپله هم وویلې چې داعش له خوا نګونې دي او په شمال د افغانستان کې داعش په نفوذ کې ده. دا په دې معنی چې دوی خپل تهدیدونه په دې هیوادونو کې بیا غواړي خپل اثرات ټول ونیول دي او هلته خپل سربازان او قواوې راوستلي، خپل تمرینات کوي. دوی هلته خپلې هغه اقتصادي او ځینې سیاسي ګټې چې د لاس ورکړې د شوروي اتحاد رنګیدو په وخت کې بیا غواړي ترلاسه کړي او ترلاسه کېدونکي هم دي.
بله، او اندر صاحب راځي مشخصا په همدې خبرې وکړو چې طالبانو ته پخوا هم څو ځله مسکو بلنه ورکړې وه په هغه صورت کې چې د سولې خبرې په دوحه کې روانې وې. اوس چې طالبانو په افغانستان کې حکومت اعلان کړی دی، کابینه یې جوړه کړې ده او له نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو په هڅه کې دي، بیلابیل سفرونه وکړه مسکو، تاسو وایئ چې د شوروي اتحاد له وخت نه یو شمېر پاتې ارمانونه په افغانستان کې پوره کوي، مشخص کړئ اوریدونکو ته ووایئ څه غواړي مسکو؟
مسکو دی په افغانستان کې نه بلکې په آسیایي هیوادونو کې چې دغه دی د لاسه وتلو زموږ ګاونډیان تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان په دې کې خپل اغېز بیا غواړي قوي کړي. او دلته کچېرې وخت هم داعش په قوي کېدو کې، نو زه باور لرم چې د داعش په هغه هیوادونو کې چې دلته د روسانو یا اثر لاندې دي، د تاجکستان، ازبکستان، دوی دلته خپل سازمانونه داعش په خوا لري مخفي توګه سره، همداسې په چین کې هم مخفي سازمان لري. خو په افغانستان کې واضح په واضح توګه زه باید ووایم چې افغانستان کې دې جنګالي د داعش شته او دا د دې توان نه لري چې په دغه هیواد کې وجنګېږي. خو غواړي دغه د روسیې ځینې دولتي هیوادونه خپله روسیه او چین ولنګوي، یعنې یو قسم بې ثباتي هلته راولي، تشنجات راولي. دوی جنګ نه شي کولی، د داعش نه کولی شي د جنګونو کې. نو د روسیې هدف څه دي؟ روسیه غواړي نړیوالو ته او د امریکا مقابل کې خپل نفوذ رابرسېره کړي، چې موږ هم یو قوت یو، دا غونډې کوي او بل هغه اقتصادي او سیاسي ګټې چې په زموږ د ګاونډیو او په افغانستان کې هم شادي دي د لاس ورکړي، دا بیرته راژوندۍ کړي او ځان هم په نړۍ کې یو سوپر پاور وښيي. خو زما په نظر د دوی غونډې بې نتیجې دي، تل بې نتیجې دي. دوی هغه نفوذ نه لري که چې امریکایان لري.
بله، مننه اندر صاحب. کور مو ودان د خبرونې یا د بحث بل میلمه خاغلی بشیر زرمست هم استودیو ته وصل دی له لندن. زرمست صاحب، تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوي؟ اندر صاحب وایي چې د روسیې دغه غونډه به ګټه ونه لري، اما په ټوله کې د طالبانو نه د ملاتړ په برخه کې د روسیې دریز څومره مهم دی؟ په داسې حال کې چې تر اوسه یو لویدیځ هیواد هم طالبانو ته بلنه نه ده ورکړې، لومړی ځل دی چې د نړۍ تقریبا دویم نمبر قدرت طالبان ورغواړي یوې غونډې ته.
السلام علیکم تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته او ګران ملت ته سلامونه وړاندې کوم. د ټول روغ جوړ اوسئ. په داسې حال کې چې رشیا یا روسیا د افغانستان سره ټپل نه لري، لیکن د هغوی هغه پخوانی سوویت یونین چې کوم وو د غوډي ممبر سټیټ د افغانستان سره ډېر اوږده پوله لري، خصوصا تاجکستان د افغانستان سره یو ضعیفه پوله لري، او په افغانستان کې د داعش بدګونچي ده هغه ملګرتیا ده، او روسیا چې ده د داعش څخه ډیره په ویره کې ده، او دوی نه غواړي چې داعش یا تروریزم د تاجکستان طرف ته یا د ازبکستان طرف ته ورپوري وزي. په عین حال کې دوی د کوکنارو د کار او د هیروینو د علاوه هم ډېر زیات تشویشونه لري، او د دې دواړو موضوعاتو کې دوی پوهیږي چې طالبان د دوی اړتیا د دې اړتیا لري چې هم کوکنار کم کړي، ځکه په 2001 کال کې یا په 2019 کال کې طالبانو د کوکنارو کار بیخي صفر ته رسولی وو، او د داعش په ځپلو کې هم د ډېر لاسته راوړنې درلودلې، او په دې باندې ټوله نړۍ پوهیږي چې طالبان د داعش په ځپلو کې یو ډېر ښه پارټنر ثابتېدلی شي. په عین حال کې روسیا چې د هغه د شنګهای پاکت چې شل کاله مخکې د شنګهای کوآپریشن اورګنایزیشن په نامه باندې یو اقتصادي او سکیورټي اورګان رامنځته شو، د غړي ده، او په دې کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ټول د غسل ټریډیشن مملکتونه شامل دي، چې په دې کې د دوی همدغه هدف دی چې دغه منطقه چې ده دا سکیوري او په دې کې د تروریزم او نور دغه موجود نه وي. په عین حال کې روسیې دا تشویش هم لرو چې په افغانستان کې داعش امریکا سپورټ کوي، او دې ته اشاره کړې وه په تیرو کلونو کې. نو د روسیې بل اهداف دا د طالبانو سره دی چې دوی یو پایپ لاین دی چې هغه د ګاز او د تیلو سپلای کوي، او پخا چې د یونیکال او د بریډاس کمپنۍ او د بروجا په مخ کې بوله، روسي دغه نه ناخوښي څرګنده کړې و چې موږ خو تیار دلته یو پایپلاین شته د زموږ پایپلاین ولې نه استعمالېږي. نو هغه بیا د ټاپي پروژه وه، هغه پروژه په ټپه باندې تقریبا د طالبان د راتګ سره ودرېدله. نو دغه شوینه دي چې هم روسیا ورته په تشویش کې ده او هم ورته خوشبین ده، او روسیا دې ته بالکل ضرورت لري چې د طالبانو سره ښې اړیکې وساتي.
بلې، او دغه اړیکې زرمت صاحب امریکا ته په څه معنی کېدلی سي؟ ځکه امریکا په ظاهره د طالبانو په وړاندې باندې تر اوسه رسمي موقف نه دی نیولی، لا د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندلی، حداقل یوې غونډه کې طالبانو ته ګډون نه دی ورکړی، ګډون بلنه نه ده ورکړی. اما مسکو دا د چهارشنبې طالبانو ورغوښتي. دغه امریکا ته یا د غرب بلوک ته په ټوله کې څه پیغام رسوي؟
امریکا خو د طالبانو سره په جنگ کې وو، او روسیا هم د طالبانو سره څه خاص اړیکې نه لرلې. سرچ په 2013 کال کې چې یو غونډه په روسیا کې وشوه، لاغه هم د ملي تجارانو لخوا آماده شوې وه. خو روسیا امریکا همیشه د افغانستان په سر باندې په سره په سیالۍ کې دي، او بالکل دا خو د روسیې لپاره یو ډېر بهترین چانس دی چې خپلې اړیکې د افغانستان سره یا د طالبانو د تحریک سره سمې کړي. نو امریکا او روسیا دواړه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. د امریکې نه بلا مخ کې پوتین یو څو ورځې مخکې ویلي چې نړۍ به چې په دې کې تادي ونه کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت باندې وپېژني، لیکن په عین حال کې دا هم غواړي چې ښې اړیکې ورسره ولري. تاسې باور کوئ چې نړیوال اوس هېڅ بانه نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. دغه ته به دوی زمینه سازي، قلاره قلاره به طالبانو ته چانسونه ورکوي چې هغوی کوپریشن ورسره وکړي، مرسته وکړي، او هغه څه چې د امریکا او نړیوال او یونایټډ نیشن د طالبانو څخه غوښتنې دي، هغه په قلاره قلاره باندې طالبان ومني، او زمينه دې ته مساعده شي په کال یا دوه کالو کې چې طالبان په رسمیت باندې وپېژندل شي. ځکه چې دغه هیوادونو ټولو په افغانستان کې پانګونې کړې دي، مصرفونه کړې دي، عسکري وژل شوي دي، ټپیان راغلي دي، بېرته دلته په دې هیوادونو کې اوسېږي. یو تر یوه د نړیوال طالبان په رسمیت باندې وپېژني، نو دوی دلته خپل ورته پرابلم جوړیږي. ځکه دلته دوی انتخابات کوي، نو دا مشکل دوی ته سازېدونکی دی. نو دوی نشي کولای چې یو په یو افغانستان سره اړیکې ښې کړي او طالبان په رسمیت باندې وپېژني.
بله، کور مو ودان. زرمت صاحب اندل صاحب بیرته تاسو ته راځو. زرمت صاحب وایي چې دا غونډه په یو ډول سره روسیې ته لاسته راوړنه ده، او ممکن طالبانو لپاره هم ګټوره پریوزي، او روسیا او ورسره نور ګډونوال هیوادونه د طالبانو د رسمیت پیژندو په اړه ممکن سره یو خلوشي. دلته په افغانستان کې دننه لوی ستونزه بې وزلی ده. بیلابیل نړیوالې ادارې پر لپسې اندېښنې ښیي چې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. هغه څو لکه دولتي مامورین له تیرو څو میاشتو راهیسې بې معاش دي، ډېرو کمو ته معاش ورکول سوی دی، خلک بې وزله دي. تقریبا 4 میلیونه شاوخوا کسان بې سرپناه دي یا له خپلو کورنیو نه بې ځای شوي دي په تیرو 2 لسیزو کې. دغه افغانانو ته چې په بیوزلۍ کې ژوند کوي، او سترګې دې ته چې نړۍ باید له افغانستان سره، له دوی سره په خصوصا مرسته وکړي، دغه افغانانو ته د روسیې غونډه کوم مفهوم درلودلی سي، کوم پیغام درلودلی سي؟ یعنی روسیا داسې یو هیواد دی چې د مرستو اعلان وکړي له افغانستان سره، ځکه تقریبا جمهوریتونه پخوانی له افغانستان سره ګډه پوله لري.
مننه لودین صاحب. د زرمت صاحب باید نظر ته احترام کوم، خو یادونه باید وکړم چې تېر هفته په دوحه کې د امریکایانو او د طالبانو د لوړپوړو استازو ناسته وه. نو دا په دې معنی چې هغوی هم خپلې اړیکې نه دي شوبلې په شکل د اشکالو، غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي، امریکایان مې هدف دي. او راځم دې ته چې په رښتیا هم په افغانستان کې ټول عمر د استخباراتو او نړیوالو د ابرقدرتونو خپل سیاسي لوبو ته ډېر شدت ورکړی ده. د افغانستان په خلکو هیڅ داسې وادهسته چې رحمې کړي، او زموږ چارواکي که په هره دوره کې راغلي دي، دوی یوازې کابل او یوازې خپل څو تنه چې په رهبري سره جګړه وي دغه په نظر کې نیولي، په ولس باندې فکر نه ده، او ولس په ډېر یو ناورین کې قرار لري. نو لازم ده چې دغه هیوادونه چې ډېر د طالبانو سره نږدېوالی ښودله، لکه روسیا او چین او غټ غټ هیوادونه دي د جهان دوم دریم هیوادونه دي همداسې ایران او پاکستان دوی باید د طالبان اسلامي عملیات ډېر ژر په رسمیت پېژندلی وای. متاسفانه چې دوی هم خپلې لوبې لري لوبې لري د خپلو عارفانو سره داسې مخکې افغانستان د افغانستان اسلامي عملیات په رسمیت نه پېژندل چې دا یو لویه ستونزه ده چې د افغانستان د خلکو لپاره پرسې بلکې د حکومتداران یا چارواکي دا همیشه ماړه خلک وي او تل به ښه ژوند وي خو ولسه که تاسو چویلې په ډېر یو بد حالت خرابوي موږ د نړیوالو همکاریو ته ډېر سخت ضرورت لرو چې دا باید ډېر عاجل شروع شي او ځینې چې اعلانونه کړي دي هغه په داسې شکل ورکړي چې له درېیم هېواد نه باید موږ ته مرسته وشي چې شاید ډېر کله شته دي افغانستان خلک ته ورکړي او مستقیم د افغانستان داخلي حکومت ته نه ورکړي. نو زه دا وایم چې دغه جهانیان دغه برخلیکونه لکه څنګه چې زرمت صاحب ویلې زموږ د هېواد په خرابولو کې زموږ د خلکو په وژنو کې هېڅ یوه صرفه نه ده کړې. افغانان دوی په جنګ اچولي دي او افغانان دوی بمبار کړي دوی وژلي دي. دا اوس دغه بهانې دي لري کې موږ بل چانس دې نه لرو. موږ د جمهوریت مزه مو کتلی دي دیموکراتیک د وخت مزه مو کتلی د اشرارو او د مجاهدینو وخت هم لیدلی ده د امارت مخکېنۍ دوره مې لیدلې ده. اوس موږ دغه چانس لرو چې په دغه دولت کې څنګه وکولای شو د خپل هویت بېرته یوه تازه کړو او یو افغاني دولت لرو. نړیوال بهانې څه دي که د ښځو حقوق وي دا خو بېرته بیا دا وایم چې دغه د جمهوریت ناکامول او د طالبانو واک ته رسول هم همدغه نړۍ د نړۍ ابرقدرتونه او استخباراتو که چین ده که روسیه ده او که امریکا ده او که زموږ ګاونډي هېوادونه دي مستقیما لاس کې درلوده. نو بنان اوس لازمه ده چې دا په رسمیت وپېژنو تر هغو موږ یو ښه حکومتداري او افغانستان خلک په ارامه د سولې فضا کې نفس ووهي.
او اندر صاحب په همداسې شرایطو کې چې تاسو وایي باید نړیوال د سیمې هېوادونه طالبان په رسمیت وپېژني بشري مرستې وکړي او کوشش وکړي چې مرستې هم دویم او درېیم لاس ته ونه رسېږي مستقیما د طالبانو حکومت ته ورسېږي تر څو اغه ارمنو یا مستحقو کسانو ته ورسیږي. خپل طالبانو ته څه کول پکار دي تر څو یو څه انعطاف وخی یو څه نرمښت وخی دغه د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو وسترګې پلاره دي چې طالبان یو څه خپل موقفونه په خوانی نرم کی. مثلا د تعلیم په برخه کې د یو میاشتو سوله چې لا هم له شپږم ټولګي نه پورته نجونې په اکثر ولایتونو کې خوانځي ته نه ځي.
زه باور نه دا مشکل بلکې ځکه وخت تغیر کړی ده او طالبان بیا هم دغه لومړنۍ دورې چې نړیوالو هم دلته توجه نه وه او افغانستان هم داسې خاورې لوټې ودي ولسوالۍ په شکل دوی ډېر په مفت راغله دا واک ویني او دا ورې هم دوی په ډېر وروسته له شلو کلو راغلي مګر په جنګ رانغلل او په یوه دسیسه د نړیوالو او د جهاني دسیسه وه د استخباراتو دوی واک ته ورسېدل. نو اوس د هغه د کیبل د وختو فکر نه کوي د افغانستان د خلکو سیاسي او اجتماعي دغه درجه یې پوهې ډېره لوړه شوې ده. دوی خپل حق حقوق غواړي. دوی دغه ټکنالوژي تاسو ویني چې په هر ځای کې دوی کوم ظلم کړی ده کومه خبره شوي په مظاهرو کې یا کوم پخوانی افسر یا سرتېر یې په قندار یا په بل ولایت کې وایي تکري دا ټول نړیوال ته راوتلي دي چې دا به د دوی د رسمیت په پېژندلو کې ډېر مستقیما تاثیر ولري طالبانو د امارت. نو دوی ته پکار ده چې له وخت سره برابر لاړ شي د اسلام د مقدس په دین کې د نجونو د مکتب د بندولو هیڅ اثرات نشته. نجونې او هلکان یو رقم باید تحصیل او زده کړې وکړي. نو دغه ځینې حقوق د میډیا او د ښځو دي. ښځې باید کار ته لاړ شي لکه د پخوا په شان. زه باور لرم چې دوی به په منځ کې خپل منځ کې دا طالبان یو څه افراطي خلک لري دوی به په خپل منځ کې هم څه مشکلات سره مخامخ شي. وخت ضرورت ده د جمهوریت په وخت کې موږ ډېر جو کې مکتبونه نه درلودل سوځېدلي وو نه تلل ماشومان مکتبو ته دا ستونزې وې. نو دا ستونزې دومره لوړې لویې ستونزې نه دي چې جهانیانو په کلکه سره د طالبانو امارت اختار کړو چې تاسو طرفدار وګڼو بلکې دوی بهانې لري خصوصا امریکا په خپل رنګ کې کوټ خوړلې ده. امریکا او زموږ د سیمې د ګاونډو دوی غوښتل دغه چې په افغانستان کې جګړه شي دته وایي څو کاله نور جګړه وشي خو متاسفانه هر هغه نیرنګ چې طالبانو د افغانستان ولسمشر ښاغلی اشرف غني په خپل مجلو کې په کار واچو بې له جګړې نه واک د افغانستان اسلامي امارت ته ورسېده چې افغانان هم خسره دي او جګړه هم نشوه کنی زموږ د حریفانو زموږ د وطن د دښمنانو دا پریکړه چې دلته باید یو لس کاله نور جګړه وي خپلې لوبې وکړي. نو اوس یوه ډېر داسې غیر منطقي خبره بهانې نیولې دي چې د ښځو حقوق دي او د میډیا ازادي ده. هر څه ستا زه باور لرم چې هغه رقم چې ښځه د جمهوریت په وخت کې د مابین د پایتخت کې ریښه د شمجر مخې ته فرخونده وسوځېدله هیڅ کله به طالبان د چې یو عمل د ښځې مقابل جوڼ کړي. نو بنان موږ باید سترګې وګڼو او نړیوال هم باید په افغانانو نور رحم وکړي. پنځه څلوېښت کاله کېږي جګړه اوس جګړه پای ته رسېدلې ده. دوی د دغه وړې وړې بهانې نه نیسي او طالبان د افراطیت لرې کړي او که غواړي حکومتداري وکړي دوام ورکړي نو د نړیوالو تروریزم عیار کړي ځکه نړۍ اوس یو کلی ده او په دې کلي کې هر څه چې پېښېږي نور خلک هم ترخبرېږي.
بله او بې له کلي ژوند هم مشکل ده نن سبا کې. ډېره مننه اندر صاحب تاسو ته بېرته راځو. زرما صاحب روسیا د چهارشنبې په ورځ د سیمې هیوادونه پاکستان چین او دغه راز د امریکا استازي هم ورغواړي وربللي دي. هغوی به هم استازي ورلیږي او برخه به پکې اخلي. روسیا څومره کولی شي د سیمې دغه هیوادونه په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډیان پاکستان د افغانستان په اړه سره منسجم کړي؟ ځکه دا اوس چې کوم راپورونه موږ لرو عملا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان هم د افغانستان په وړاندې تجارتي لارې حتی بندې کړي دي. مسافر نه پرېږدي، ویزې په لاس کسان ولاړ دي، پلارو کې هغوی ته اجازه نه ورکوي، مریضان خلق لري. روسیا څومره کولی شي دغه هیوادونه خصوصا د ګاونډ هیوادونه دې ته وهڅوي چې له افغانانو سره اړیکې عادي کړي، خصوصا تجارتي اړیکې او دغه قونسلي اړیکې؟
روسیا په دې منطقه کې اوس د چین په شمول ډېر ښه انفلوئنس لري یا تاثیر لري. د پاکستان سره اړیکې ښې دي او متاسفانه تاسو د خبرې وکړي د سرحدونو خبرې وکړي. په نړۍ کې د کووډ 19 وبا هوسم روانه ده او په دغه باندې د نړۍ په ټریلیونونو مصرف شوی دی. صرف په دغه برتانیا کې چې زه کې اوسېږم تر یو ټریلیون زیات پاوند دغه حکومت مصرف وکړ تر څو د خپل وګړي تغذیه کړی شي. نو په امریکا کې همداسې، په چین کې، په روسیه کې، په هر ځای کې د نړۍ اقتصاد ډېره زیاته ضربه لیدلې ده او اوس په افغانستان کې چې کوم بدلون راغی نو د دې خطر زخته ډېر دی چې د دې ځای د مهاجرینو یو غټ سیلاب د منطقې هیوادونو ته او اروپا ته لاړ شي. نو په دغه اساس باندې دوی مجبوره دي چې د افغانستان سره دننه په افغانستان کې مرستې وکړي تر څو د خلکو حالت خراب نه شي او په افغانستان کې دوی پاتې شي. همدغه حساب باندې ګاونډیانو هم خپل سرحدونه بند کړي دي او په عین حال کې کله چې طالبان افغانستان ته کابل ته راننوتل نو دوی حساب وکړه چې هغه بندیانې جنایي او سیاسي او ټولې همداسې بغیر د کومه څېړنې څخه ټول خوشې کړل. چې په دې کې داسې خلک شته دی چې هغه زموږ همسایګانو ته خطر دی، تاجکستان ته خطر دی، ازبکستان ته خطر دی، پاکستان ته هم خطر دی، شاید ایران ته هم. نو دوی سرحدونه په دې اساس باندې هم بند کړي دي چې تر څو هغه خلک چې موږ لپاره خطر دی زموږ سرحدونو ته.
بله او زرمات صاحب، بس شیبه لګي پاتې دي. طالبان به فکر کوي وکولی چې د مسکو په غونډه کې دغه هیوادونو ته قناعت ورکړي چې له افغانستان ورته ګواښ نه متوجه کیږي؟ په خوا هم دوی ډاډ ورکړي، اما فکر کوي دوی په فزیکی ډول هم دا ورتیا لري چې دغه غواخونه چې روسیا مثلا ویره تری لري، وای منځنۍ آسیا ته داعش راځي، تاسو وای چې ګاونډیان مثلا د کډوالو نه ویره لري، طالبان په عمل کې کولای شي چې دغه غواخونه د مخنیوي په برخه کې ګاونډیو ته د سیمې هیوادونو ته عملی اطمینان یا ډاډ ورکړي؟
ټول اطمینان لري، صرف هغه د خټو پوزو پاتو چې دوی ځان ته کیږي. ټول اطمینان لري چې دلته طالبان زه رقم حاکمیت پوخا کړی دی، داعش سره څه رقم په ټکر کې دي، د کوکنارو منیجمنت تخل کړی وو. د دې په باره کې دوی اطمینان لري. د ښځو په حقوقو په باره کې هم چې دوی کوم دغه لري، د اندېښنې لري، هغه صرف دغه بر دي چې کوم حقوق چې په سیډو یا په انټرنیشنل کنوینشنونو کې شوي دي، هغه چې نورو اسلامي هیوادونو هم منلي دي، دا همیشه ورسره لیکلي دي، خپل ابزرویشن ورسره لیکلي دي، تر څو پورې چې دغه حقوق د زموږ د اسلامي اهداف سره، د زموږ د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دي، موږ دا پیژنو. طالبان هم دغه خبره کوي. نو اوس د سکیورټي او د کوکنارو د ریفیوجی خبره چې د پدیمنې ټول سره باور دي او تاسو باور وکړي چې ټول پدیمنې مطمئن دي چې دا کار طالبانو د دې اړکام لري او کولای شي، لیکن صرف هغه زمينه نه ده مساعده شوی چې دوی په هغه کې ګام کې دي، ځکه چې دا ډېر وخت دی لکه مخکې چې ما ویلي که دوی په ګړندۍ توګه دا کار وکړي نو دوی ته دلته په کور کې دننه پرابلم سازېږي. دوی خو الیکشنونه لري، دلته خو جمهوریتونه دي او دوی دپاره بیا ډېر مشکلات جوړېږي چې تاسې په دومره ګړندۍ توګه سره هغه خلک چې تاسې ورته ترورست ویلي تاسې ورسرا وستل په بلیونونو ډالر سره مرسته کوي، دا به ټول کېږي لیکن وخت به غواړي.
کور مو ودان زرمات صاحب، ډېر مننه. سلامت شي اندر صاحب. راځي استاسو روسي خبري هم واورو. طالبان ته څه کول پکار دي چې په کور دننه حداقل وکولای شي نظام جوړ کړي، مشروعیت ترلاسه کړي، یا د لوی جرګې له لارې یا هم د ټاکنو له لارې څه کول دي ته پکار دي تر څو د سیمې او نړۍ په هیوادونو باندې ځان ومني؟
مننه. ګوري طالبان لکه څنګه چې ما تل په نورو میډیاګانو کې دي افغانان دي او اوس دا یو حکومت ته مونږ هر سات طالبان یو بخش دی جامع دي، نو بنان سیاسي واک نیولې ده. زه باور لرم چې هر هغه دولتونو چې پر مختلفو دولتونو کې چې کله څوک سیاسي واک نیسي ټول خپل هغه خلک چې د دوی سره په کوم ګوند یا تنظیم کې دي هغه په اثر جو کې په لوړو چوکیو کې واک سره ودی. دا د دوی حق ده چې لوړې چوکۍ دوی ونیسي، لکه څنګه چې دوی ویاند هم ویلي څو څه دوی قربانیانې وکړي، دوی مبارزې کړي او دوی د جهاد کړی. مګر په افغانستان د ټولو افغانانو ګډې واده ده، یو باغ ده، یو بند ده چې دې کې مختلف ګلان دي. دا ټول ټول هغه قومونه او ټول احزاب حق لري دوی د کار اهلي کار ته وسپاري. لاندې چوکۍ چې ټیټي چوکۍ د وزارتونه دا د ټولې مسلکي خلکو ورکړي د جمهوریت د وخت غوندې واسطه او رشوت د سفارتونو لخوا دی نه مقرري، د افغانانو حق دی نه خوري. نو بناء یو ښه دولتداري د مخکې راولي تر هغو چې وکولی شي په مخکې لاړ شي. د لویې جرګې خبرې داسې د خوب خیال خبرې دي. طالبان لکه څنګه چې وایم او موږ تاسو مونږ ټول نړیوالو ته ګوري چې دا برقدرت مات کړي، نو اوس نه شي کولی چې دلته یو داسې شموله په نامه یو پت جوړ کړي چې له هر سفارت او له هر هېواد نه هغه پخواني جاسوسان بیا راولي یا پخواني دارماران د اشرار میلیاردر څو بیا یې راولي میلیاردر کې. دا امکان نه لري. سیاسي واک دي نیولی، سیاسي چوکۍ دي ونیسي، لاندې دی د افغانستان خلک ته پرېږدي او د افغانستان په خلکو دي هغه څه چې په اسلام کې نشته د افغانستان له
کور مو ودان
ټکر کې د هغه په موږ باندې نه تحمیلوي.
ډېره مننه اندر صاحب.
د همسایګانو له سلطې نه دي ځان خلاص کړي. پاکستان هم دوه مخې سیاست دي، پرېږدي نه دي چې په مداخله وکړي.
سلامت اوسئ.
یو افغاني
ډېره مننه اندر صاحب. کور مو ودان د باس له میلمنو د سیاسي چارو لکتونکي احمد خان اندړ او د چارو لکتونکي بشیر زرما صاحب څخه ډېره مننه. زموږ خبرونه د ماښام تر و بجو دوام کوي.
سدک باندھ نور درف سائلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے لے دے چاچی وقار دا دغا نور او ناز من اللي دے اغا منزل منزل ترسی دلے دے اغا منزل منزل ترسی دلے دے سلو علیہ